کیسه کړی ده د اوری په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړی ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکئ. دغه لیوه بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څرنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي. حتی بعضې کسان نه یې غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړی موږ ته رسولې ده، دې ستونزې سره مخ شوي یو. خو د ریښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکئ اتمن سره کوم بدی احساسي دي. نو داسې هم شوي دي چې ما مثلا یو قسم لهجه باندې څو تنو سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم دوی د لهجې ځنې سوچه مکالمه راواخلم، ا د اقل چې دغه په دې باندې لوستونکی پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جانې غني، حقیقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقیقي پیښې بدل کړی دی په خپلو دغو کیسو کې
ځینې وخت داسې پېښ شوي دي. ما زیاتره کیسې چې ما ته راغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی و، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولی دي په تسلسل دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم حالاتو کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې. ځینې ځایونو کې داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه ده چې مثلا خپل تخیل ورداخل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیات زیانمن نه شي. نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم، خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانې ته ځي، کله اوسنۍ زمانې ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلېږي، او حقیقي کیسه بیا له پای له لرې ځای را شروع وي. څرنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدله کړې ده په دغو کیسو کې؟
او بالکل، یو شی چې موږ البته ما پکې ډېر تصرف کړی دی دغه مسله ده، د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره ځینې کیسې مې همدغه څه چې تاسو وایې له آخره پیل کړی، او بیا بېرته تېرې پیښې یا د فلش بک په حساب بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي، او ځینې کیسې د داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی، په دوا پسې راځي جلان آباد نه تمام دی، یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو ده چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه سترې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دی مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت تختن شو. نو هغه ورسره خبرې کېدي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانی دي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې حالو هلته څنګه. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي، د دې لپاره چې کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نعیمه جان غنی، ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې لخپل اصلي کیسو سره مقایسه کوي. دغه تفکیک تاسو په کشکاری چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل، ما که څه هم د دغه ډول کیسو تجربه درلوده، ځینې کیسې ما مخکې هم لخپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله، بیا به مې وروسته له هغې سره مې ډېر تخیل نه داخلوه، ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې. خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي، دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي، یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په اوږه لري، چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخین پکې داخل دی، د کیسې څوک خلا وسته کول وسل کیږي، جغرافیه پکې داخله ده، د هر څه کې داخل دي. نو کوشش مې کړای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم، دا چې څومره په خپل کوشش کې زه او نور لیکوال کامیاب یو ورسته به مستند قضاوت
وکړو. تاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان په کې ساتلې دی، یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستي، نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولی نه، خو د دوی پروژې اصلي هدف هم دا و چې د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و داسې شرایط و چې ټول نړۍ بدله کړه او ټول خلک یې لګلاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې، په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې، ممکن دغه خبرې راخیل شوې، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي، یا مثلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی، که د بحث په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم، تاسو چې پخوا مو هم ورته تجربه کړې وه، پرته له څه شکه چې ډېر کیسه لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقیقي ژوند را اخلي، خو حقیقي ژوند د کیسه لیکوال لپاره د کره کتونکو په وینا یو خامه زیرمه ده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا که چېرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته په لاس درخلل، هڅه به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېد، هغه به له کلي څخه لیکل، نو زه وپوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د عقل خپله تجربه هم ده، دومره د نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکم زما ورځنی ژوند دی، هغه که څه هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې، ما سره راټولې کړې او وختل مې چې یو کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ورته برخه نه کړي لکه رښتینې کیسې. خو دا د دې لپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننې چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا شدیوي.
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادی راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دالو کړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ಮನೆ ಮನೆಯ